سلامونه او ستړي مسید مشال ریډیو په خبري غړي کې مزاب عبد الحی کاکړ هرکلای کوم هله دا سی روغ جوړ خوشاله بیاست وخت ما شام شپږ بجې دی په دې غړي کې د افغانستان قبایلی سیمو او پاکستان د نورو برخو په اړه باندې یو شمیر ریپورتونه درته لرو خو دا هر څه به ورسته په فایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوو سرټه کې په افغانستان کې طالبان د حکومت د مخالفانو غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده په افغانستان کې طالبان حکومت پرون دی امریکایي وګړي د زندانه خوشي کړې دي د امریکا د میچیګن ریاست په یو کلیسا کې پرون په ډزو کې لښکر لږه دوه کسان وچل شوي په افغانستان کې طالبانو د حکومت د مخالفانو غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده د شاوخوا شپږ ډېر سیاسي مدني او جهادي شخصیتونو دغه غونډه چې په خوا ځنډېدلې وه دوه ورځې به دوام ولري د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د پارلمان غړي فوزیه کیفي نن په خپله اکس پاڼه لیکلي چې خوشاله ده د افغانستان د راتلونکي په اړه د وومن فار افغانستان او اسلام آباد میشتي څېړنیزې ادارې ساسي په اشتراک په اسلام آباد کې جوړ شوې په لومړنۍ سیمه ییزه مباحثه کې ګډون کوي تر اوسه پورې غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالانو نمونه نه دی اعلان شوی خو مخکې داسې ویل شوی ول چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران اور بلل شوي دي په بنو کې د شمالي وزیرستان به کورسو کسانو د مظاهرې پر مهال پر حکومت ځخ کړی چې ځنډول شوی مالی مرستې دي ورکړي نن یو شمیر کسان د بنو په بازار کې راغونډ شوي ول او د خپل حکومت لپاره شعارونه ورکول پر دې مهال نظام الدین مشالې ډول چې لتیرو لس میاشتو راهیسې حکومت ورته نغدي پیسې نه دي ورکړي
دروازه په سار کې مثال حکومت دا وعده کړی و چې تر څو به یو آی ډی پی سپوته غوي ته سمې لا خپل حق راسوي امیر نامې چې جنه بند کړی دي د خلک ډېر تکلیف ته ډېر په خوري دی دا خلک سره د کانې پینې پیسې نه ملوي دي مش حکومت ته دا ریکوست کی چې د مش په مسله باندې دا هاور وشي
د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم یو چارواکي احسان داوړ نن مشالېډو ټول چې د فندونو د بندېدو له کبله نسی کولای چې کډوالو ته نقدي پیسې ورکړي البته ژمنه وکړه چې له فند جاری کېدو سره سم به په خلکو کې پیسې وویشل شي پولیس وايي د پېښور په حیدرآباد کې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د زخخېلو امن لشکر دوه مهم کسان جوبل کړی دی د هتاباد تانی یو پولیس چارواکی چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نشورو په شرط مشالډو ته ویلي چې د زخخېلو امن لشکر توحید الاسلام مهم کسان حاجی شفیق اپریدی او زلدار اپریدی د هتاباد په سرورم فیس کې بیګار روان ول چوروانی وسلوالو ډزې وکړي پولیسو دواړه کسان د علاج لپاره هتاباد میډیکل کمپلیکس ته وړي دي بریدګر د پیښې له ځای تښتېدلی او پولیسو نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي تر اوسه پورې هیڅ چا د دې پیښې ذمہ‌داري نه ده منلې د توحید الاسلام په نوم د خیلو دا حکومت پلو امن لشکر شاوخوا پنځه کاله مخکې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې په سیمه کې د شتون او نفوذ د مخنیوي لپاره جوړ شوی و په افغانستان کې طالبان حکومت پرون یو امریکایي وګړي له زندانه خوشي کړی دی د امریکا بهرنی چارو وزیر د طالبان له زندانه د امریکایي شهري امیر امیری د آزادۍ دوه هرکلای وکړ مارکو روبیو په اکسپانه په یو بیان سره د امیر امیری د ازادي دو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په نه حق په افغانستان کې بندي شوی وو نوموړی د امیر امیری د خوشکېدو په برخه کې د قطر هیواد د رول لوبولو مننه هم کړې ده د طالبان د بهرنی چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې امیر امیری په نوم یو امریکایي د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي د ناڅاپي سفر په مهال له زندانه آزاد شوی دی د امریکا د میشیګن ریاست په یو کلیسا کې پرون په ډزو کې لښته لږه دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي د پولیسو یو مشر ویلیم رینی رسنیو ته ویلي چې د یو ژوبل شوي تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی دغه چارواکي په خبره پولیسو تر پیښې اته منټه وروسته بریدګر په یو پارکینګ کې هدف ګرځولی دی پیښه د مورمون په کلیسا کې شوي او رسنۍ رپورټ ورکوي چې په سیمه کې اور هم لګېدلی دی د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جنونو رو مهمو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو نن په لومړي ځل په پاکستان کې د افغان طالبانو حکومت مخالفانو غونډه پیل شوې ده په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د مالی مرستو د ریډو ضد مظاهره کړې ده
دا مسله نو شو منلا نو دا کوم بیا مجبوری بیا میرو روډ بندوي یا میرو پېښور سیم هاوس مخکې میرو خپل درنه ورکوي
افغان کډوال داوا کوي چې د کوهار چارواکو د کیمپونو خالی کولو ورته امر کړی دی.
نو د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې هغه خلک چې کورونو روپو کاروبار ده او په ګڼتې دا د دوه پیسې خرچې دي دا په کال نیم کې نه راوځي.
په کورم کې د موبایل انټرنیټ بندېدو یو کال پوره سو خلکو ته څه ستونزې جوړې کړې دي.
یو آنلاین کمپلیسونه دي هغه متاثر شوي دي، مسافرین دي هغه یورپ کې دي، امریکا کې دي، یو خلیج ممالک کې دي، هغوی خپل خونو سره کومې رابطې دي هغه هم کاټ شوي دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تازه مشال ریډیو ری په روانه غړي کې یو شمېر رپورټونه درته لرو، لکه څنګه چې په خبرونو کې ول د سر رپورټ به هم دا وي چې نن په لومړي ځل یعنی لکه چې په افغانستان کې طالبان په حکومت کې راغلي دي، په 2023 کې په لومړي ځل په پاکستان کې د افغان طالبانو څخه مخالفین دي هغه غونډه کوي او دا غونډه دوه ورځنۍ ده او دا چې دا پیل شوی ده په دې کې څه دي؟ زموږ همکار طاهر خان پر دې باندې نظر ساتي او راسره د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب هرکلی وایم. دغه غونډه پیل شوی ده، چیرې پیل شوی ده، څه دي پکې، څوک دي پکې، که داسې لږ تفصیل راکړي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. غونډه په اسلام آباد کې د افغان شخصیاتو سیاسي مشران هم پکې دي، پخوانی د پارلیمان غړي هم پکې دي د افغانستان. هغه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده، دوه ورځنۍ غونډه ده، سبا به هم دا دوام کوي. البته نن غونډه دا وختوم لږه شیبه وړاندې ما معلوماتو کړل، نننۍ چې کوم مجلس دی هغه روان دی او نن فقط د افغانانو لپاره دا ځانګړی شی وو دا نننۍ ناشته. البته سبا پکې پاکستانیان هم اغي ته بلنه ورکړي شوې ده، خو رسنۍ وو ته اجازه نه وه. سحر مونږ مورغلی وو، نور ژورنالیستان خبریالان هم راغلي وو، خو اجازه ورنکړل شو چې هلته چا سره خبرې وکړي یا دیتا دن لاړ شي. نو بهرحال لیکن ځینې ګډون کوونکو چې پکې پخوانی د پارلیمان د افغانستان غړي هم د فوز یا کوفي هغه د خپلې وینا، ځکه چې دا غونډه یو د پاکستان یو تنظیم دی، سیرانیز مرکز دی ساسی په نامه، او بیا د فوزیا کوفی د یو گروپ مشري کی چې مومن پر افغانستان. نو د دې مشترکه دا غونډه او فوزیا کوفی په خپل ایکس پاڼه باندې دا خبره کړې ده چې د پدې وینا کې د افغانستان وضعیت باندې خبرې کړې دي چې د دې پټکو دا د منلو وړ نه دی، په ځانګړي توګه دی چې د خزو لپاره د دې حقوقو خبره کړې ده، د یو ټول شمول نظام خبره کړې ده. نو چې خلک پکې زی ولري داسې یو نظام پکار دی. نو بهرحال ډېر جزئیات خو به وروسته پته لګي، ځکه سبا مونږ ته ویل شوي دي چې ممکن د رسنیو ته اجازه ورکړل شي او خلکو سره د ملاقات هم. خو څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه، دا اول ځل دی پر تیرو څلورو کالو کې د طالبانو د واکمنۍ چې د طالبانو مخالفین په اسلام آباد کې جمع شوي دي.
دې کې طاهر خان صاحب ډېرې پوښتنې راپورته کوي او ستاسو ربوي، ځکه تاسو د افغانستان په دې وضعیت د پاکستان په رول سوال دا دی چې دا ټول زیاتره هغه خلک دي چې هغه د طالبانو د حکومت مخالفین دي، او په عین حال کې پر پاکستان دا تورو چې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي، د پاکستان ډېر غټ رول وو، او دغه کسان چې کوم فوزیه کیفی ده دا پر پاکستان ډېر انتقادونه کول، او داسې چې لا نور کوم شخصیات شامل دي. دا یو ډېر لوی اوښتون یا بدلون یا دغه نه دی چې یعنی دا تاسو څنګه ارزوئ چې دا آیا د افغان طالبانو ضد یو غونډه ده که دا هغه په کومک یو غونډه ده؟
دا بدلون دی د پاکستان په دریس کې زما نظر دا دی، او ځکه چې څنګه تاسو ذکر وکړ ما هم یو خپل نظر شریک کړ چې دا اول ځل دی چې طالبانو مخالفینو ته په اسلام آباد کې غونډه جوړه شوه، او غونډه لکه څنګه چې دا ساسي ما یاد کړه، د ساسي په اړه باندې په پاکستان کې دا نظر دی چې دا د پاکستان امنیتی ادارو ته نږدې یو مرکز دی او یو پوهنتون دی، او ګوره د پاکستان ممکن ده چې د دې په بنسټ بنیاد طالبانو ته یو پیغام او یو میسج هم ورکول غواړي. او کله چې دا غونډه خو بنیادی په اگست کې دا پلان شوی و، په 15 او 16، خو هغه وخت کې دا لانجمنه شوه، ځکه چې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دا ول افشا کړی و چې دا غونډه کیږي. دوه غټ ټویټونه وکړل، بیا یې ټویټ کې دا مو ویل چې دا دغه پټکو دا د پاکستان آی اس آی استخباراتي اداره جوړي. نو اسیم ګوره دا خو دغه خو هیڅ دوه رایه نشته چې په پاکستان کې د افغان سیاسي مشرانو د پخوانی چارواکو غونډه بغیر د پاکستان د امنیتی ادارو د اجازه نه بغیر د غیړو سره نه څوک
یعنی د دې او ترخان سے بینستا سپا وینا باندی دا دا طالبانو باندی فشار چول دی چې پاکستان کې غشتن زین لري هغه وکي کنه طالبانو باندی کار ورته اسانه کوي طالبانو ته
ګوره یو پیغام خو طالبانو ته ورکول غواړي او دا غونډه چې په اگست کې نو شوه هغه وخت کې مشال ریډیو د دې تنظیمونکو د ماریا سلطان سره یو مرکه کړې و نو هغه وخت کې هغه دا خبره کړې و چې پاکستان د ټیټي سطحې لکه افغانان د طالبانو مخالفین جمع کول شي نو په لوړ سطح باندې دا خلک را بللی شي او دې بیا اشاره وکړه چې په مری کې کاله جنگ نو هغه وخت کې لوی لوی مشران عمره بل لشیو ناغه چې دا د سیمکان به وی چې د دین روسته بیا پاکستان لوی افغان مشرانه پوزیشن طالبان روبلی نو دا یو پیغام زمانه زد د طالبان تور کول غواړي چې د ټي ټي پی موضوع د نور موضوعاتو کې پرمختګ ونه شو او بل دلته چې کړه دا غونډه مخ کې کېده نو ځنې خلکو نه مونږ وری د حکومتي پخوانی سفیرانو نه چې د پاکستان مخالفین د دې پټکو په کابل کې دین بیا پاکستان تم د حق ته چې طالبان مخالفین په اسلام آباد کې راغون کی
او اخیری پښتنه ترخان سیب دا کوم ځکه چې دا خپل د پاکستان د خلکو په زینونو کې سوال راپورته کوي هغه کسان چې پر دې چارو نظر ساتي هغه دا چې دغه کسان چې په اسلام آباد کې راغون سوي دي دا هم هغه خلک دي چې زیاتره په تیر جمهوریت نظام کې ول او دا هم هغه خلک دي چې زیاتره پکې د پښتنو تعداد پکې کم او د نورو غزيات دي نو هم هغه خلک دي چې پاکستان و پرله پسې دا تورونه په لګول چې دا د هند ایجنټان دي نو بیا پښپا پښپا باندې د هر څه څنګه بدل سو چې هغه اوس نه دي
ګوره پاکستان کې هم نظر بدل شوی دی او اسیم پاکستان تل کوشش د دې د پالیسی پاتې شوی دا چې یو وخت نور خلکو سره رابطه او تماسونه لري تاسو به یاد وي چې کوم روز باندې طالبان کابل ته نه وتل په 15 د اگست 2023 نو په هغه ورځ باندې څومره چې د طالبانو مخالفین وو د تیر حکومت برخه اغه اسلام آباد ته په هغه ورځ راغلل
بالکل
نو معنی دا ده چې دوی یو دغه ساتي خود ما خیال چې دا غونډه پاکستان ذکر را بللی دا چې په پاکستان باندې د ټي ټي پی فشار زیات شوی دی او دې دغه فشار کمولو لپاره دا فشار زما نظر دا چې کابل ته الته بوتل غواړي نو ځکه دا غونډه را بللی دا خګوري با چې آیا د دې غونډه وروسته په طالبانو کې څه بدلون افغان کې راځي یا ناراضي نو کو ناراضي نو ممکن ده چې پاکستان په دې مخکلار شي ګوره دا صادق د پاکستان ځنګړي سرچ په ایران کې دی او هغه نور هیوادونو تم پلان لري چې سفر وکړي روسیې ته چین ته سعودي عرب ته او دلته موږ د پاکستانانو دا وریدل چې د پاکستان کم اول نظر وو دی هیوادونو ته به چې دا مسله پیچیده ده پیچلې ده نو دی ورته چې تاسو طالبانو سره تعامل کوي یغي سره خبره کوي په هغه فشار ماچوي خو پاکستانانو دا وی چې دغه هیوادونو چې پاکستان ته به ول دا خبره کوله اوس غیم په دې باندې پوه شو چې په افغانستان کې حالات چې کوم طرف روان دي دا سم نه دي
او دې کې اخیری پښتنه ترخان سي بغداد چې طالبانو خبرګون راغلي دي او کنه دي راغلي ځند ولې دي پکې
طالبان خبرګون نه دي راغلي خو تیر دل چې کله دا غونډه پلان شوی نو هغه وخت کې طالبانو کوم لاټړي دي په ټولنیزو رسنیو هغه دې سخت خبرګون خولي خو اوس ما نن داږي چې کوم د سي غیر رسمي رسنۍ دي په هغه کې ما وکړل چې هغه په دې باندې خوشاله نه دي او دې ته د عیسائی لخوا یو غونډه هم داږي پټکو باندې دادا نو لګونته هغه یو خپل خبرګون خولي خو د تیر دل په شان نه خولي څنګه چې
تیر رسمن سره طالبان څنګه وایي رسمن
رسمن سن دی راغلی نه
واجب څه استاس په خیال
نو ممکن نه چې هغه یو خدای د کم شخصیت په دې کې دی د دې ځنې نمونه راغله عکسونه راغله نو کې دی چې هغه دا خبره هم کړی وی چې دا د هغه په نظر کې دومره زیات ارزښت او اهمیت نه لري بل موږ د سم یو احساس کوو چې دا کم د ډونلډ ټرمپ د باګرام د خبره بار بار راځي یا دا د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج د مشر کې غونډې شوې دي په امریکا کې هغه سره ځنې وخت د سم موږ وره د ځنې خلکو نه چې اخوا یو با شروع شوې ده چې د دې سره پر راځي نو زما خیال چې رسمی خو سن دی راغلی خو ضرور به لکه څنګه چې مخکې د غوی خلکو په دې ټولنیزو رسنیو باندې ویلو اوس مغه رنگ اظهار کی رسمن سن دی راغلی نه
مننه ډیره تر خان سیب ډیر په تفصیل مو هر اړخیزه خبري را سره وکي روغ اوسئ خوشاله اوسئ شو وخت خدای پامن
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
او سمزو بنو تا حل تا د شمالي وزستان به کورسو خلګو نن بیا احتجاج کړی دی. دوی وایي چې لسمو دی رایسي دوی ته د حکومت لخوا ورکړل کېدونکو میاشتنی مالی مرستې درېدلې دي. په 2014 کال کې د وسوالو ضد د ضرب اعظم په نوم پوځي عملیات پر مهال تر 300,000 زیات کسان له شمالي وزستان کډی شوي ول چې پکې زیاتره ستانه شوي. البته د ځینو تحصیلونو هغه لا هم د بیکوري ژوند کوي. حکومتي چارواکي وایي د فنډونو بندېدو له وجې مرستې درولې دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
احتجاج کے شریک د کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کډوالیا د لسو کالونو نه به کور دی، نه مرسته ورکوي نه استنوي، که خپل حق ور نه کړی نو پراخ احتجاج پیلاوي.
دا ایډی پیز دی تیرې لاسه په لنډه دی د ایډی کډولې ژوند تیروي نو مشترا چې په شروع کې واه دا شوی و چې تاسو ته میرا ایم د دیم راسته در کوي ته سه سره مطلب هیلتون پری وی ایجوکیشن پری وی دا سره ډیر ډیر راسه شاینه وی خونن د میرا واکسین د شو بیا د غریب خلک نه کی می شل در ری پي میاش په میاش دی اغا د نه بن شوی دی می بیا دی یو ډډ لاین ور کوي کا چرتا مطلب دا غا د میرا جیدا مسله نشو و منلا نو دا کوم بیا مجبوری دی بیا میرو روډ بندوي یا میرا پېښور پریس کلب سیم هاوس مخ میرا خپل درنه ور کوي د خپل حقوق د ورتلې د پورا دا د می خپل آئینی او قانوني حق دی.
د کډوالو احتجاج یو بل ګډونوال نظام الدین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې تر سو یې سیمو ته ستانه کړې نه وي، مرستو کې به ځن ناراضي، خو نن بیا د لسو میاشتو نه مرسته ورځنډول شوې، بل څه کاروبار هم نه لري.
دا حکیم چندان احتجاج وکا دا د میسج به بارے کې وکا چې تقریبا 12 سال کې دي چې میر د خپل وطن آی ډی پی شوی بنو کې بکاخیل کې پته جنگ کې لکای شي نو ورنګ شي وخت دی کوي. اذربایجان په سر کې مثال حکومت دا ودا کړی و چې ترسه پر چې یو آی ډی پی سپوته غوي ته سمیر خپل حق راسوي. میر نه میسج نه بند کړی دي د خلک ډیر تکلیف ته ډیر په فوري دی. دا خلق سره د کانه پینه پیسې نه ملوي دي. میش حکومت ته دا ریکوست کی چې د میش په مسله باندې دا خبر وشي، امیر مسله دا در کی نظر کې حال وشي.
2014 کال فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا اوس تا نکړل شوی دی. خود شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د تاخیل او تحصیل نیمایي او شاول پوره تحصیل به کور شوی خلق لا هم نه دیستانه کړل شوی. د شمالي وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ایمرجنسی سانګې ډیپټي ډایریکټر احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډ زکمی په وجه د کډوالو نقد مرستې ځنډول شوه. هر میاشت دوی ته د نقد مرستو په لړ کې 15 کروڑ روپې جاری کېدلې، خو د 900 میاشتو نه فنډ نشته. څنګه هم چې فنډ راځي مرسته بای جاری شي چې هر کورنۍ ته به 40,000 نقد مرسته د دوی موبایل سیم په ذریعہ ولېګل شي. د پی ډی ایم او ځلی انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان صد پاسه 10,000 کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند کړي چې ستانه شوی نه دي. خو دا د تحصیل د تاخیل هغه کډوال دي چې نوم لیکنه یې شوی. د دې پرته تحصیل شاول ټول خلک لا هم نه دي ستانه شوی. کډوال وای چې په سو ورځو کې یې مرسته جاری نشي نو لومړی بنو غلام خان سړک د احتجاج په توګه تړي، وروسته بیا خپل احتجاج پېښور ته منتقلوي تر سو یې چې غوښتنې پوره نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوالو د سپتمبر 28 نیټه غم کول کیمپ کې وغونډه کړې ده. مشرانو په غونډه کې ویل چې هغوی چارواکو امر کړی چې ژر د کیمپونه خالي کړي، کنی پر ضد به قانوني ګامونه پورته کړي. په غونډه کې فیصله وشوه چې که غوښتنې ومنل شي نو د کډوالو نړیوال سازمان یونیسیر دفتر مخې ته به پرله پسې د پاکستان چارواکو د کډوالو د تازه څرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي. د کوهاټه د ممتاز بنگش رپورټ اورو.
یادی ضلع کې د کډوالو کیمپ گمکول کې د سپتمبر په 28مه نیټه د کډوالو د مشرانو یو غونډه ترسره شوه. غونډه کې د کډوالو د ټولو قبیلو او کیمپونو مشران شریک شول او له حکومت او اړوند ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی په ستونزو او غوښتنو دې باید غور وشي او دوی ته د خپل کاروبارونه راټولولو لپاره نه یوازې وخت ورکړی شي، بلکې د دوی سره تړلې نورې مهمې ستونزې دې هم واورېدل شي او د دې د هوارولو لپاره دې باید یو پلان جوړ کړی شي. د کمکول کیمپ یو ځایي مشر مولانا عبدالرحیم شاه مشال ریډیو ته ویلي، دوی ته د چرواکو له اړخه د کیمپونو خالی کولو امر د دوی په خبره دردونکی دی.
د منګه غنی رښتې دي پاکستاني انصار ورونو سره سوي دي، هغه منګ سره سوي دي، هتا چې اوس هغه منګال تولو هغه مور پلا رونه والدین ټول خپکیږي په دې باندې. نو منګ د کوم د قانون دی پاکستان دی حقوق لاندې دی قانون لاندې منګ هغه حق واړو.
د متحده علی شورا د جنوبی زون مسعود ملک اول خان میاخیل په اړه مشال ریډیو ته وویل، افغان کډوال په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنیدل غواړي، خو ستونزې یې دومره زیاتې دي چې د حکومت د مرستې بغیر یې نشي هوارولی. د تورخم په دروازه د کډوالو د ګاډو قطرونه ولاړ دي او څو څو ورځې د خپل وار انتظار باسي، چې له امله یې د ګاډو کرایې هم زیاتې شوې دي. باید چې حکومت دې ورته ټول سرحدونه پرانیزي چې کډوال کولی شي خپل سیمو ته نږدې لارې د تګ لپاره خپل کړي او ستونزې یې کمې شي.
موږ ته د خدلاسوی او پر چنار چې کومې بونډریانې دي د افغان مهاجرینو چې د افغانستان ته تګ پکېږي دغه لارې موږ ته خلاصې دي. په تورخم باندې چې کومې لارې دي هغه موږ ته ډېر مشکلات ده، ځکه چې موږ د خوست ګردیز او پکتیکا خلک چې په تورخم باندې په کابل را تاویږي تقریبا 2,00,000 to 10,00,000 کریا موږ نقلي، او که موږ ته دا نږدې لارې خلاصې شي د افغان مهاجرینو دپاره نو هغو ته 1,00,000 to 1,50,000 کریا ده. بل موږ ته د مشکل ګاډو مشکلات ده چې پکې پکې په حکومت کې موږ بس زور اچو چې تاسو په خپله خوښه پر رضاکارانه ډول باندې لاړ شي. اپلو په تورخم کې تقریبا 6,000 to 7,000 to 8,000 ګاډي چې کوم دا کډې وړي د افغانستان د ټي پي پي پرمټې ورسره لري هغه ګاډي هلته ایساري د اوس موږ ته په پاکستان کې د ګاډو مشکلات ده.
ملک سلیم خان په یاد ضلع کې د کډوالو تاجرانو او دکاندارانو مشري کوي، هم په یاد غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي مشال ریډیو ته وویل، نه یوازې کوهاټ بلکې په ټول هیواد کې کډوال لوی لوی کاروبارونه لري او دوی نشي کولی چې په دومره لنډ وخت کې خپل کاروبار راټول کړي او نه د کروڑونو روپو سرمایه داسې په پاکستان کې د پریښودو توان لري. باید چې حکومت دې ورته وخت ورکړي او یو داسې پلان دې ورته باید جوړ کړي چې کاروبار او سرمایه کاری یې خوندي شي او په خپله خوښه دې خپل هیواد ته ستنه شي.
د پاکستان حکومت نه زمونږ دا خواهش ده که زمونږ د ویزې پالیسي وي هغه دې مونږ ته زر وښیي، ځکه دې وښیي چې مونږ دلته دکان بند کړو، مونږ له دې ځایه لاړ شو او بیا راځو، د مونږ شتمنۍ به د نه سره برابره شي او دې کې به په خپله کې پیکې کې د پاکستان د سیمې ته اقتصادي نقصان هم رسیږي. خدای دې نه کې چې ورسیږي، مونږ د دوی په نقصان هم نه یو، په خپل هم نه. نو د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې هغه خلک چې کروڑونو روپو کاروبار ده او په ګنټې دا د دوه پیسې خسی دي، دا په کال نیم کې نه راوځي، که بیا هم پاکستان حکومت دا خبره ډیره جدي نیسي او زمنګ ستمنی نه لوټي، منګ سره دا منګ دا بد غنو دا خ نه غنو.
غونډه په پای کې مدني فعال الامیر میاخیل مشال ریډیو ته وویل، په غونډه کې پریکړه کړي کچېری کډوال د خپل نړیوالو او بشري حقوقو څخه محرومه وساتل شول، نو دوی به د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته احتجاج او پرلت پیل کړي او اړوند چرواکو او ادارو ته به هم خپلې غوښتنې وړاندې کوي چې افغان کډوال دې باید داسې تش لاس او په بیړني حالاتو کې د ستنولو څخه ډډه وکړي او د دوی غږ دې باید واورېدل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي.
دې خو هغه غوښتنې وي چې کوم د حکومت پاکستان د قانون ماتحت وي، هغه کې باعزته ډول ابرومنده ډول افغانستان ته واپس ستنېدل دي په تدریجي ډول، کوم چې پاکستان په تری پارټي ټریټي کې ساین کړي دي. او د دې غونډې کنکلوژن دا وشو چې موږ د کمکول په سطح د کوهاټ په سطح باندې یو کمیټې جوړه کړه. دغه کمیټې به اوس پریکړه کوي چې په راتلونکي کې موږ د یونیسار مخ ته پرلت کوو یا به موږ ته انټرنیشنل کوم چې د ریفیوجیز رایټ وي دا به راکړي، او یا که د ریپیټریشن کوم اسیسټنټ د جون نه مخکې 370 ډالر یا به دا راکول کیږي.
د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او په کوهاټ کې اړوند چرواکو په دې اړه دریز نه دی ښکاره کړی، خو یو چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښکاره کولو په شرط مشارې ډو ته ویلي دوی د ضلع په کچه ته کډوالو په اړه څه پالیسي جوړولو واک نه لري. دوی خو د مرکز له اړخه ترلاسه شوی پیغام تر کډوالو د رسولو کار ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو امر کړی و چې د سپتمبر د وړومبۍ نیټې نه را دیخوا کډوال په پاکستان کې د اوسېدو قانوني جواز نه لري، ځکه د باید دوی په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. د حکومت د یاد امر نه وروسته کډوال خپل هیواد ته بیرته روان دي، خو د تورخم په پوله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او بیا بیا یې د حکومت نه دوی ته ورپېښو ستونزو هوارولو غوښتنه کړې. خو دا وړومبی ځل دی چې کډوالو د خپلو حقونو لپاره د احتجاج او د پرلت دړکه ورکړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې د حکومت لخوا پر موبایل انټرنیټ د بندیز یو کال پوره سوی دی چې له کبله د ژوند له هر ډګر سره تړلي خلک اغېزمن سوي دي. ځایي اوسېدونکي د انټرنیټ بهالېدو غوښتنه کوي. حکومت تر هغې وروسته بندیز لګولی و چې په سیمه کې شیعه او سنی ډلو د جګړې له پیل سره سم پر ټولنیزو رسنیو له کرکې او سختریزو ویډیوګانو خپرېدو سلسله پیل شوه. چارواکي وایي کوشش کوي چې موبایل انټرنیټ ژر بحال کړي. د تاریخ کورزی رپورټ اورو.
په پړه چنار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال رډیو ته پر 9 سپتمبر ویلي په سیمه کې موبایل انټرنیټ پر بندیدلو د کاروباري خلکو ترڅنګ مقامی زده کوونکي مسافران بلکې هر طبقه ورنه متاثر شوې ده.
یو آنلاین کوم کلاسونه دي، یونیورسيټیز، کالجز او یو سکولو کې دي ناغه متاثر شوې دي. دین علاوه کوم مسافرین دي هغه یورپ کې دي، امریکا کې دي، یو خلیج ممالک کې دي، هغه خپل خونو سره کوم ربط دي هغه هم کاټ شوې دي، هغه موتل دي. دین علاوه کوم نور کاروبار دي، آنلاین کوم بزنس دي یا کوم اکټیویټیز دي، هغه کوم ٹریڈز دی، ٹریڈرز دی یا کوم دکانداران دی یا نور کوم کاروبار دي آنلاین هغه هم متاثر شوی دي. حکومت نن دا مطلبه کوي چې په کوردارې 3G 4G د زر بحال کی
په کورما کې شیاس نیډرو ترمن جګړه تر شروع کې دلو پس په ټولنیزو رسنیو لکه کرکټک او سختریزي خوراولو ویډیوګانې او پوسټونه د رتلو لقبل حکومت تیر کال پر 28 سپتمبر د موبایل انټرنیټ سہولت معطل کړي. د شیلاوزون سیلاب حسین سیلاب بشال لوډیو ته د ګلپور زویلی څوک چې غیر قانوني او یا غیر اخلاقی مواد پر ټولنیزو رسنیو خپروي په کار د چې حکومتي ونیسي خود یو کس په ګناه ټولو ته سزا ورکول ډیره نامناسبه خبره ده.
حکومت د جواز وړاندې کوي چې په ضلع کرم کې انټرنیټ باندې خلک د یو بل مذهبونو توهین کوي. حکومت ته پکار ده چې همخو کسان ته چې څوک توهین کوي سزا دی ورکړي او په ټول عوام دی نیټ نه بندوي. د یو څو کسانو لوجه ټول عام ته سزا نه ورکوي ځکه چې نیټ سره ډیر چیزونه تړلې شوي دي.
په کومه کې هغه ځایونه چیرته کې پی ټی سی سروشتا هغل ته خلق ل ڈی ایس ایل انټرنیټه استفاده خلی خود ضلع ډیر سیمه داسې دي چورته د یاد سرویس لاین نه دی ورغله او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په سیمه کې دا نه هم ځل دی چې حکومت د علاقې عام ولسته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولې. د کونج الیزو علامه محمد اصغر مشال لوډیو ته پر 9 سپتمبر ویلي د هر چا دومره وس نشته چې د ځان لپاره بیل پی ټی سی ایل انټرنیټ ولګوي او بل د سیمې هر ځای ته یاد سرویس ورغله هم نه دی، باید چې موبایل انټرنیټ دې بحال کړل شي.
دور جدید د ارتباطاتو زمانہ دی، دنیا ګلوبل ویلی جو جوړ شوی دی، تعلیم حاصلونه، تجارت کوونه، رابطه کوونه دا نن سبا ټوله د انټرنیټ په ذریعه کیږي. نه پر چنور کې دغه سہولیات نشته دی، نه دی موجود. وی ټول خلکو دا تکات نشته چې هغه وای پای ولګوي او که چا وای پای لګولې دي دا غویا نیټ ډیر سلو دی. لہذا مو حکومت نه د پرزور مطالبه کوو چې دغه نیټ زر نظر 4G بحال کی.
په کورما کې پر موبایل انټرنیټ د لګیدلو بندیز پاړه ضلع انتظامی خپل دریز را کړی او نه مقامی پولیسو سره پر دغه څه معلومات ول. خو لسیمې منتخب د کامی سیمې غړی انجینیر حمید حسین مشال لوډیو ته وایي امنیتي مشرانو سره چې کله هم ناستی او نه د موبایل انټرنیټ بیرته بحالي غوښتنه کړي نو دا ځواب ورته ملو شوی چې ډېر ضرر به بحال کړي خو هغه شانې بیا نه دي کړي. حسین زیاتوي کله چې د سیمې امن بحال شو او هغل ته دواړه په خوشاله وخت راول غواړي نو په کار ده چې حکومت ورته حالات برابر کړي. حسین دا هم ویلي که څه هم په راتلونکي لنډو وختو کې موبایل انټرنیټ د بیرته بحالېدو خبرو سره نشته، خو بیا هم کوشش کوي چې بندیز ورباندې ختمېدلو ته امنیتي مشران رضا کړي. طارق ورکسې، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو نیمایي ته راغلي یو. شپږ نیمې بجې سوې. د خبرونو لنډیز دراورو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مخالفینو غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د شاوخوا شپږ ډېر سیاسي، مدني او جهادي شخصیتونو دغه غونډه چې پخوا ځنډېدلې وه دوه ورځې به دوام ولري. په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کورسو کسانو د مظاهرې پر مهال پر حکومت غږ کړی چې زډون سوې مالي مرستې دي ورکړي. نن یو شمېر کسانو د بنو په بازار کې غونډ سول او د خپلو حقونو لپاره شعارونه ورکړل. پولیس وایي د پېښور په حیات آباد کې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د زخخیل امن لشکر دوه مهم کسان شوبل کړی دي. د حیواد تانی یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه شوړو په شرط په چاډډو ټول چې د زخخیل امن لشکر توحید الاسلام مهم کسان حجي شپیکا پردی او زلدار پردی د حیات آباد په څلورم فیز کې بیګاروان ول چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړي. په افغانستان کې طالبان حکومت پروندې او امریکایي وګړي له زندانه خوشي کړل دي. د امریکا د میشیګن ریاست په یو کلیسا کې پرون په ډزو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ری او سم نورو ریپورټونو ترازو او لار بسو. افغانستان ته د طالبانو حکومت یو امریکایي له زندانه خوشی کړی دی. د امریکا بارني چار وزیر د طالبان له زندانه د امریکایي شهري امیر امیري له آزادېدو هرکلای وکړ. مارکو روبیو په اکسپانه په یو بیان کې د امیر امیري د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دای په ناحقه په افغانستان کې بندي وو. سفیلا سنګزای ریپورټ راکوي.
د طالبانو حکومت یو امریکایي له زندانه خوشی کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له زندانه د امریکایي تابع امیر امیری له آزادېدو هرکلی وکړ. مارکو روبیو په اکسپانه په یو بیان سره د امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي دی په ناحقه په افغانستان کې بندي شوی و. نوموړي د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د قطر د هیواد له رول مننه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم یک شنبه نا وخت اعلان کړی چې د امیر امیری په نوم یو امریکایي تابع د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي د غیر مترقبه سفر پر مهال له زندان آزاد شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي ادم بولر سره په لیدنه کې ویلي د هغوی حکومت د ادباو مسایلو ته له سیاسي زاویې نه ګوري، بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د حل په لټه کې دی. نوموړي دا اقدام د مثبت پرمختګ په لور یو ګام بللی او د قطر د دولت له اغیزمن رول مننه کړې. اعلامیې همدارنګه د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي له قوله لیکلي نوموړي د طالبانو د حکومت د پریکړې هرکلی کړی او دای یو ښه شیبه بللې. طالبانو وروسته له هغه دغه امریکایي تابع د خوشي کولو خبر ورکړ چې څو ورځې د مخه د ادم بولر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د بندیانو د تبادلې په اړه سره ته ورسېدل. د راپورو له مخې تازه خوشی شوی امریکایی امیر امیری د 2014 کال په دسمبر کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې امیر امیری کله چیرته اولی نیولی و. د امریکایي تابع او څلور نور تر دې مخکې کال د قطر په هڅو او منځګړیتوب د طالبانو له زندانه خوشی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د بندي امریکایانو په خلاصون کې د قطر د هڅو د ستاینې سربېره ویلي دا اقدام د امریکا د ادباو د غیر قانوني توقیف د مخنیوي لپاره د دوی د ادارې هغه هوډ ښکاروي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستي فرمان سره لا تقویه شوی. د هغه په خبره که څه هم دا یو مهم ګام دی، خو لا هم نور امریکایان په افغانستان کې په غلط ډول توقیف شوي. ولسمشر ترامپ به تر هغه وخته آرام ونه کړي څو چې زموږ ټول نیول شوي ادبا بیرته خپلو کورو ته ستانه نه شي. یو له دغو امریکایانو چې له شاوخوا دریو کلو په افغانستان کې بندي دی محمود شاه حبیبي نومیږي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ تازه ویلي د طالبانو له زندانه د امریکایي تابع امیر امیری په خوشي کېدو خوشاله شول او په دې هیله دي چې محمود هم آزاد شي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد حبیبي ویلي موږ د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا لوړپوړو چارواکو منندوی چې په وار وار موږ ته ډاډ راکړی چې له طالبانو سره هر ډول معامله به ټول یا هیڅ وي، او دوی موږ ته په څرګنده توګه اطمینان راکړ چې دوی به زما ورور شاته پرې نږدي. محمود حبیبي چې د جمهوریت تر سقوط مخکې د افغانستان د هوایي چلند د ادارې مسؤول هم پاتې شوی، تر نیول کېدو مخکې په کابل کې له یو مخابراتي شرکت سره د قراردادي په توګه کار کوو، خو په 2022 کال کې لادرکه شو. د امریکا د فدرال څېړنو ادارې اف بی آی او د حبیبي کورنۍ ویلي طالبانو هغه بندي کړی دی. طالبانو بیا د حبیبي په نیول کېدو بې خبري ښولې او ویلي دي په دې نوم له هغوی سره څوک نه دي بندي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
پېښور پریس کلب کې د سپتمبر پر 9 په خبری کانفرنس کې بلدیتي استازو دوی ته د مالی پنګو ورکولو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د سپتمبر په 10 په پېښور کې د مقامي حکومتونو د اختیاراتو او مالی فنډونو د نشتوالي په ستونزه یو ټولګندیزه غونډه اوربللې ده. تفصیل به د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
په دغه مهال د بلدیاتي نمایندګانو د اکشن کمیټې مشر حمایت الله مایار د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سپتمبر په 10 په پېښور کې د مقامی حکومتونو د اختیاراتو او مالی فنډونو د نشتوالي په ستونزه یو ټولګندي غونډه رابللې ده.
یو دا زموږ څومره اختیاراتو هغه اختیارات د لوکل ګورنمنت اکټ نه ویستل چې کوم سره د سیکشن 23 سیکشن 25 ادلاندي او سیکشن 28 29 ادلاندي هغه ټول اختیارات هغه نه ویستل. هغه رول د بزنس سره واسطه رول د بزنس هغه وی چې هغه د ایگزیکټیو اختیار دلاندي جوړیږي او هغه صوبایي حکومت جوړي صوبایي اسمبلی نه جوړي هر وخت پای کې بدلون نه واسطه شي. لکه مثال په تور دا زموږ ایگزیکټیو آرډر میئر استې شو چیرمن هغه ایگزیکټیو آرډر اختیارات واغشتل موږ سره دا هاو دا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اختیارات وای زموږ نو واغشتل موږ سره واټر سپلای سینیټیشن کې اختیارات موږ سره ترانسپورټ کې اختیارات کم جده مقامی حکومتونو کار دی هغه اختیارات ټول زموږ نه اغستیو او هغه بیروکراسي نه فنډونه اختیار یو پیسې فنډ نه مننه او خلک وې د مچې دم وسره نو او ما غزه موږ کار.
حمایت الله خان وویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په منشورونو کې د اختیارات لرلو او د مقامی نمایندګانو د لاري د مالی پانګو د مصرف کولو خبري موجوده دي خو سیاسي ګوندونه پرې عمل نه کوي نو ځکه یې ټول ګوندي غونډې ته د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہوار سیاستوال رابللي دي
چې کوم د عدالت فیصله راغلی ده د فنډس په حواله باندې کوم فیصله غل اختیاراتو په حواله باندې د دې بیا روداد بنګا اي پي سي کې کیدو هغه په متعلق بنګا بیا خپل مخکله عمل تیار کړو. سیاسی منشورونو کې چې کوم داغي انتخابي منشور دي چې مقامی حکومتونو به اختیار او مضبوط وي تب موږ جوړون هغه ته بدغه یو پلیج او کمیټمنت به دیخلو چې آینده لپاره خپل مقامی حکومتونو جوړ.
د پېښور میئر زبیر علي په دغه محل مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په 2022 کې چې بلدیاتي ټاکنې وشوې او دوی حلف واغستل نو موجوده صوبایي حکومت او صوبایي اسمبلی د دوی نه خپل آئینی او قانوني اختیارات واپس واغستل او تر دې دمه دوی د ولس په خدمت کولو کې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
بیسیکلی بلدیاتي نظام مضبوطولو نه وجه دا ده چې د ګورنمنت چې کله هم خپل منتخب اراکین ول ایم ان ایم پی ل فند ورکي نو داس ایگزیکیوټینګ ایجنسو په ذریعه ورک دی وجه دا نظام مفلوج کړي دي او ډیسټریکټ اډمنستریشن ته دا اتورټی ورکړي چې ڈی سی دی هم د ڈی ڈی سی ٹی ڈی سی دا کوي او دا غفند ډسپرسمنت او دا غفند منځوري دی کوي. دا تیر ځل به همیشه د پاره بلدیات نظام کول متعلقه ټی ایم ای پکو دا پاره موږ سبا پی سی کال کړي پدې موجوده او را روان بلدیاتو باندې به ان شاء الله مشترکه سیاسي ګوندونو سره ډیټیل کې خبره کو او چې څه فیصله شو تاسو ته سره مونږه اعلانیا وړاندې کوو.
دوی ویل چې د قانون او آئین تر مخه 40% پرمختیايي مالی پنګ به د مقامی حکومتونو د لاري مصرف کیږي خو په تیرو 3.5 کلونو کې ورته هیڅ رقم مالی پنګ نه دی ورکړې شوی. سو بلدیاتي نمایندګانو په دغه اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویل
زما غیور خټک نوم دی او عوامي نېشنل پارټي سره زما تعلق دی او په بو تحصیل نه تحصیل چیرمن منتخب شوی یم او رډمبه مرحله کې د اپوزیشن جماعتونو اکثریت سیټونه وګټل او دویمه مرحله کې بیا پی ټی آی د اکثریت ملاو شو خو بهرحال اکثریت بیا هم د اپوزیشن د نو هغه بدنته باندې دی چې کم دینو زمونږ ترامیم وکړل زما په اکټ کې ترامیم وکړل موږ زمونږ اختیارات ټول واغستل او 3.5 کال شو اوسه پورې موږ ته نه فنډ ملاو دی نه اختیار ملاو دی نو دا هغه په وجه باندې مونږ خپل عوامو ته سره ډیلیور نکړلې شو دا عوامو مونږ توقعات وو خو دا پکې یو خبره ده خو شاین خبره جو عوامو کې هغه ویر نس راغله عوام په دې خبره پوي دي چې بلدیاتي نظام دی بالکل مفلوج کړي دي نو دا غي مونږ سره پدې کې ولاړ دي او مونږ دې د پاره 3.5 کال خپل جدو جهد یو رزم نه ضایع کړي مونږ دلته کې احتجاجونه کړي دي مونږ مذاکرات هم کړي دي مونږ هر پلیټ فارم ته دي یو
زمانم تیمور کمال له او زه د تحصیل په بو د یو کلی ویلج کونسل ترخه چیرمن ما 2020 کې د الیکشن شوه دي کوم بلدیاتي الیکشن دي او تقریبا سلور کال زمونږه پوره کېدو والے دی خو تر اوسه پورې دی بلدیاتی ناظمانو ته یا دی بلدیاتی نظام ته تر اوسه پورې هیڅ قسمه نه فنډ ملو شو نه اختیارات ورته ملو شو. کوم وګورو نو بلدیاتی نظام د دې لپاره وي چې کوم مالی یا انتظامی کوم دغه وي یا د ترقیاتی کوم کارونه ذمہواری وي هغه ټول بلدیاتی نظام سره وي. خو بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې صوبائی حکومت دی بلدیاتی نمائندگانو ته هیڅ قسمه نه فنډ ورکو نه څه اختیارات ورک. نو د دې د وجې لاندې سطح باندې چې کوم ترقیاتی کارونه به کېده یا داسې نور سماجي کارونه به د دې ناظمانو په ذریعه باندې کېده نو تر اوسه پورې نه دي شوي.
یاد دې وي چې پېښور های کورټ هم د مقامی حکومتونو په اړه یوه فیصله کړې ده چې پکې د مقامی حکومتونو په قانون کې د صوبایي اسمبلۍ د لارې شوي هغه بدلونونه کل عدم ګرځولې شوي چې پکې د 2022 هغه ترمیمونه کل عدم ګرځولې شوي وو چې تر مخه یې د بلدیاتی نمایندګانو نه ځینې اختیارات واپس اخیستل شوي وو او په فیصله کې لیکل شوي وو چې دا ترمیمونه د بلدیاتی انتخاباتو وروسته شوي وو نو ځکه عدالت دا بدلونونه غیر آئینی او غیر قانوني وګرځول. خو د عدالت په هغه فیصله سربیره هم تر دې دمه د بلدیاتی نمایندګانو د اختیاراتو او فنډونو مسله نه ده حل شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
په خوست کې د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې د کورنۍ صنعتي او خوراکي توکي د تولیداتو او کرنیز محصولاتو د ورځني ملي نندارتون جوړ شوی دی. ځای سوداګر او تولیدي فابریکو د یاد نندارتون په اتیا بیلابیلو لرګینو غرفو کې خپل صنعتي او خوراکي تولیدات او کرنیز محصولات نندارې ته ایښي دي. د پروګرام تابع کوونکي د دې نندارتون مخه کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه، د سوداګریزو چارو پرمختیا او کورنۍ تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول یادوي. نجیب الله خیل رپورټ لري.
په خوست کې ځایی او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته خودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، که هغه ځای کې نندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي نو نوې نوې نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا عمومی.
د خوست اوسیدونکو دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کېږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بیخي لوړ وو او ماشاءالله ټول تولیدات بیخي مطلب بیخي غوره دي او ډیر عالی دي، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دي. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپل کورنۍ تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګلو ویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته خودي دي چې لګښت ورباندې لګ شوی خو په عملي ډګر کې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره ښه کور کړی ده، که چېرې ته دې سره همکاري وشي یعنې دې سره ودرېږي انشاءالله د کوم موډلونه د کوم غچ دوی جوړ کړي دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي کې ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي. په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردنه نه و به هر پیجندل کیگی اقتصادی فعالیتون ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنۍ تولیدات او کچل وړوی خلک استعمال ته حاصل کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادرات فرصتونه هم ور سره پراخیږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ری د جنوبی وزیرستان د مکین او کانګورم اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې جوړ شوی هسپتال دی زر فعال کړل سي او فندونه تي ورته مختص کړل سي. دوی په خبره د دې سیمه د نفوسو شمیر زیات دی خو د هسپتال د نشټوالي له وجې دوی د علاج لپاره نورو سیمو ته په تګ مجبور دي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
سویلی وزیرستان اپر ضلع ماکین او کانګورم اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې هسپتال عمارتونه مکمل کولې بنئ چارواکي چار نه کوي او په سیمه کښې د هسپتال سهولت نشتوالي په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه بره کښې د کانګورم سیمې یو مشر علی رحمان ویایي د ماکین سیمه یو اوسیدونکی شریار ماسید په ماکین سیمه کښې هسپتال عمارت بنئ د چار نه کیدلې په وجه د سیمې اوسیدونکي مشکلات په درنګ بیانوي. مشال ریډیو چې د ماکین او کانګورم سیمې اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د هسپتال فعال کولې غوښتنې په بره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
شش وی چه دکیم بلدنگی نا که چکیم که ریلیز ندائی شو و مکیم نا مکمل پوته دی نیشالا دام دیو سر لگیه یا سنت سویس سستم ها دی گزاری روان دی اول مشکلات گریزیوت وی نیشالا جدا غم پرابلم رو ختم کوی میش کوشش دی چه پا هیلت پا ایجوکیشن که او فست پریاریتی میش پا دخی پور وکی نو نیشالا مومی دی دام در لگیه چه دی کم انترنل پرابلم وی و دادی فند ولا وی و دام در میش پیرا پیرا کوشش روان دی دور تا حال کوی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع کانګورم او ماکین سیمه اوسیدونکي د چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې هسپتالونه بنئ چار مکمل کولې سره فعال کولې د پوره د زر بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د سواد شاروالی میر شاد علی خان خبری غونډې ته ویلي چې صوبایي حکومت بلدیاتي نمایندګانو ته هیڅ قسم اختیارات نه ورکوي او دغه نظام ناکامه سوی دی. نوموړي زیاته کړې چې 43 ارب روپۍ د حکومت په بلدیاتي ټاکنو خرڅوي. دا په داسې حال کې ده چې الیکشن کمیشن رپورټ جاري کړی چې بلدیاتي انتخاباتو کې د عامو خلکو برخه ډېره کمه ده او زمیني ټاکنو کې زیاتره سیټونه خالي پاتې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سواد څخه صوبایي اسمبلي غړي او ترقیاتي کارونو مشر اختر خان وایي چې په دغه اړه په راتلونکي وخت کې قانون سازي کوي او اختیاراتو بلدیاتي نمایندګانو ته حوالہ کولو هڅه کوي. د مشال ریډیو خبریال نازم خان رپورٹ راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکنی کونکي ادارې الیکشن کمیشن خپل یو رپورٹ کې ویلي چې د اکتوبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنو لپاره خالي 914 سیټونو لپاره صرف 1555 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي، چې پکې د ښځو 93 سیټونو لپاره صرف 14 ښځینه امیدوارې بغیته راغلي. دغه کې باجوړ، بونیر، کوهستان، تورغر، پټګرام او داسې نورې ضلعې شامل دي. هم په دغه موضوع د منګورې نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ منتخب شوی د ښاروالۍ میر شهید علی خان د ستمبر په 13 سواد پیسلب کی خبری غونډې ته ویل چې هغه د دوو صوبایي حلقو نه زیات سیمې نه 30,000 ووټونه اغستي او په دغه امید چې د ولس خدمت به وکړي. خو صوبایي حکومت د منتخب بلدیاتي عوامو نمایندګانو اختیارات صوبایي ممبرانو او ضلع انتظامیې ته حواله کړي.
بل زمونږ کیس داخلو زمونږ حمایت الله معیار چیرې مونږ لر ایکستنشن لا کې ټیم راکی زمانه به کې تجویز وو ته زکه زکه د لوکل کونسل اسوسییشن ملاک انډیویژن صدر هم نو ما ورته زه دې په فیور کې بدینې ما چې په دې سیستم کې مونږ سمېلاو نشو کپر اس کوم لر ایکستنشن نا کې پای کې مونږ د لوکل ایم پی ای زمینه ست مونږ باوند لهاز زما خو هیڅ درې دا په دې باندې په 30-35 ارب روپۍ لګېدلې د ما سی ایم سی اف کان ریکارډ به چې په اکاونټ تحصیل چیرمنانو د خیبر پختونخوا درې میرز یو د ټاباد یو زو یو د علی امین خپل رو ما ورته یو ښه کار کوي دا 35,000 روپۍ په عوام ولګوي دی ایم پی ګان لیور کې تاسو ممبر لري کوسي به جوړي په دې سیستم باندې روپۍ ملګوي ځکه که زه بیا میر شم یا بیا ناظم شم هم دغه سیستم ته بیا ناسم نو ایم پی ایز او لوکل ګورنمنت دا نشي چلے دی.
میر شاهد علی خان د یو سوال په جواب کې وویل چې موجوده صوبایي حکومت نه غواړي چې د عوامو مسلې په لاندې کچه د عوامي منتخب نمایندګانو په ذریعه حل کړي. دی وایي چې صوبایي ممبران د قانون سازۍ لپاره وي، ولې دلته صوبایي ممبران ولس ته لارې کوسي جوړوي، بجلی مسلې او تر دې دمه چې د اوبو مسلې ورته حل کوي.
کم په 2019 کې چې ایک جوړ شوی و هغه په خیبر پختونخوا کې د مقامي حکومتونو او هغه زموږ لیډر عمران خان جوړ کړو او په هغې باندې دوه کاله قانون سازي شوې وه او په هغې کې دا و چې سیاسي مالي انتظامي اختیار به د مقامي حکومت سره او هغه سیاسي مالي انتظامي اختیار زموږ د دې حکومت چې کله په 2022 کې الیکشن وشو هغه زموږ د عمران خان ویژن د هغه منشور هغه ډاون کو او هغه اختیارات یې راوستو هغه اډمنسټریټر ای سي لور.
د منګورې شهادرې وتکي یونین کونسل چیرمن عصمت علي خان وایي چې کال 2022 کې منتخب شوی 17,000 آبادۍ خلکو ورته ووټ ورکړی خو صوبایي حکومت ورته دغه ذمهواري حواله کړې چې د لارو کوڅو د صفایي بجلی او داسې نورو مسلو څار ردي وکړي. د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر اختر خان وکیل پتا اړه مشال ډېرو ته وایي چې دی هم د بلدیاتي منتخب نمایندګانو په ذریعه د ولس مسلې حل کولو په حق کې دی. د لپاره بعد د حکومتي چارواکو سره خبري کوي او اسمبلی کې به اواز پورته کوي.
نو نیکست فرض کیږي بلدیاتي نظام خامخا په کې چینجز رو او زه خو په خپل د دې خبرې په فیور کې يم. زه خو په پاسم دا خبره به کوم چې په فلوري کې پارسې کې په ټو سپریټ کې راوستای شي دا نظام زه چون کې زم د لاندې نه راغلی ما زم یونین کونسل چې دی هغه ما کنټیسټ کړی دی په الیکشن باندې او هغه کې نو که فرض کا هغه شان سیستم نه کم چې پکار دی کم چې په ډیولپ ملکونو کې دی هغه نه نو زما په خیال چې بیا هیڅ فایده نشته د دې بلدیاتي الیکشن.
د سوات ښاروالۍ میر شاهد علی خان خبري غونډه ته وویل چې هغه د صوبې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی خو بلدیاتي نظام کې بدلون لپاره او منتخب نمایندګانو ته اختیارات ورکول لپاره به د ملکن ډیویژن په کچه احتجاجي تحریک شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورن تا لاسرسے پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مومندو د بارانی او غریزم زکو کروندګر وایي چې سږنی بارانونو ورته روانو ولاړو په ستوند لپاره هم ولی د روانو کروندو د لپاره هم ډیره ګټه ورکړې ده. ځینې کروندګر به هم دا وایي چې کار بارانونه ځینې مزکی وړي هم دي او چرته چې بارانی بندونه ستا هلته به ګټه کموي. خو بیا هم دوی په خبره د روانو غنمو د فصل لپاره مزکی شي خړوبې سوي دي او امکانات شته چې هلته دوی راتلونکي کروندې ډېرې شي وسي. شانواز سرګزای رپورټ لري.
سږ کال په مومندو کې زیات بارانونه شوي. هغلته کروندګر هم خوشحاله دي چې رواني او یا بیا را روانې کروندې به ډېرې ښې وشي. د مومندو اکثریت ځمکې بارانی دي. هغلته کرونده یا خو په باران کې یا بیا ځینې خلکو کویان جوړ کړي او له هغې لنمر د شیشو په واسطه کروندونه اوبه بیایي. امتیاز خان د امبار یو کروندګر دی. هغه په صفو تحصیل کې جوړ شوې سبزي منډۍ ده. هر وخت خپلې د کروندې پیداوار هم وړي. مشال ریډیو ته پوښتل را روان کوم رقم فصلونه دي چې دوی به کری
او ورسره راتلونکي وخت کې چې کوم غنم دي دا چې کوم سیلاب دا خاور راوړي یا کوم آل ډیران راوړي د غرونو نه نو دا هم ډېره ګټه زمیدار ته رسي. هغه بیا بهترین فصل کوي. مطلب راتلونکي فصل د هوګي دی. هوګي ځا خلک کری غنم کری او دا شي زونه پیاز نو دا بیا ښه طریقې سره کیږي. باقي د اوبو سطح چې کوم دی دا غیر اوچتولو خبره نو هغه دومره نه ده څنګه چې په کار وه. په کار داسې دا چې دلته تحصیل امبار کې لږ لږ ځایونه دي چې اسمال ډیم په خپل کم خرچ شو په 10 لک 15 لک روپو پورې شي په هغې باندې مطلب خرچه راځي.
د مومندو پالینزو پلانګر او یکاون تحصیلونو کې په ځینو ځایونو کې باراني بندونه خوشته او له هغې د اوبو د ذخیرې کار مخستی شي. خو په نورو تحصیلونو کې بیا دغه شان انتظام نشته. د کروندګرو په خبره په غرونو کې باران وشي د فصلونو سمدستي تنده خو خړوبه شي خو دوی ترې بیا زیاته ګټه وانه اخلي. لکه د کمالی لینزو سلیمان خان وای چې د دوی په سیمه کې باراني بندونه هم نشته نو دوی د بارانه پوره ګټه نه دا اخسته.
بل د بارانو یو دا پیدا وکړه په نارمل بارانونو چې کم شوي کنه د کمالی لینزو او لینزو یا بل ځای باندې کنه د لن میجوار چې کم کرے شوی نه غټه په کامیابی کې روان دي. دا فلم کتاب لکه تاسو ته ما ګوفي ویلې ټیپر مې ته ویلې کنه د پالک مالک
دا محمد انتظامی چارواکو په تیر وختونو کې مشال ریډیو ته ویلو هغلته د بارانی بندونو لپاره صوبایي حکومت ته وینا کړې او کله هغه ځای ورته پیسې رالی. هلته به د غرونو په ناونو کې واړه بندونه جوړ کړي. دا چې کروندګر د روان غنمو فصل د کروندې لپاره څه وکړي چې ګنې د شپې باران نه هم فایده واخلي. مشال ریډیو همدغه پوښتنه د محمد د زراعت محکمې زرعي افسر وارث خان نه وکړه.
ناغا زمیدارو تا ونو تا بوټو تا مرغو تا ټول سیزنونو ته فائدې ورکړي. بلکې زه به زمیدارونو ته دا مشوره هم ورکړم چې دې بارانونو چې کوم دا اوس شوي دي للمي بارانونه نو دوی دې جوړې وي وکړي او هغه جوړې وي بیا چې کله بارانونه نور کیږي نو هغه نور بارانونه چې بیا کله کیږي په جمی سیزن ته یعنی کروندې ته لنډ نو هغه د اوبو ځان ته ایساری ځمکه په خړوب شي او هغه به د ډیر وخت پورې وتر ساتلې شي نو هغه به د غنمو کروندې لپاره ډیر موضوع دي.
په مومندو کې یوازې یکون تحصیل کې د اوبو نهر نظام شته. ولې په راتلونکي کال کې امکانات شته چې پلانګار او پنډیالۍ ګوم د اوبو نهر نظام برابر شي. ځکه د انتظامی چارواکو خبره له بهمن ډیم نه تغه سیمو ته هم د اوبو نهرونه وتلي یا ور باندې کار روان دي نو دوی وایي راتلونکي کال کې به هغه هم پوره شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.